درنو دوستانو ستړي مشهي ته ساده ریډیو په دې ماځګرنۍ نیم ساته خبری خبرونه کې مو ز اجمل اندهار کلی کوم. د جمهور نظام پر مهال د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. یونیسیف وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ له امله مړه شي. په ولایتونو کې د خزو چارو ریاستونه د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوې دي. د فراد د خزو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو له حکومت یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی، خو د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر موسسو سره له کوره همکاري کوي. په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغولې مسؤلیت په غاړه واخلي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړې. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د اوکراین په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. او د بدن د ښکلا د برخې یو شمېر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوی دی. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روغ دو میرمنو د روغتیا پالان وایي چې د روغ دو میرمنو شمیر رستر بلی په زیاتی رو دی او په روغتیا مرکزونو کې هم د دوی د درملن لپاره لازم ظرفیتونه نشته دي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. د سپورت ونیس پروګرام هم لا یاده مباسي او همدارنګه به که وخت او ځین نور ریپورتونه او مطالب هم درته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی وس هم دی. ازادي رادیو خبری ټولګه ترازو دی. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ملي بی پخلاینې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
عبدالله عبدالله چې له افغانستانه یې د وتو په اړه ضد نقیص راپورونه سته نن بیرته کابل ته ستون سه. ښاغلي عبدالله د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره له افغانستانه وتلی و او خوښ دی چې بیرته خپل وطن ته ستنیږي.
بیرته خپل وطن افغانستان ته راستون شو. زما هیله همدا ده چې ټول افغانان په آرامۍ د عدالت تر سیوري لاندې او په فضا کې په خپل وطن کې ژوند وکړي. دا د اوسني سرپرست حکومت څخه د ټولو غوښتنه ده او ټول یې غواړي.
د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله د څلوېښت ورځې وړاندې له کابله دوبۍ او بیا له هغه ځایه هند ته ولاړ. هغه له افغانستانه د باندې د خپل سفر پر مهال له یو شمېر بهرنیو چارواکو سره هم کتلي و. د جون په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر ډوید مارتینو په خپله رسمي ټویټر پاڼه ولیکل ښاغلي عبدالله سره یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان پر وضعیت او د افغانانو پر وړاندې د ننګونو په اړه خبرې کړي دي. عبدالله عبدالله له هېواده تر وتو وروسته افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست سره هم کتلی و. له افغانستان تر وتلو وروسته ښاغلی عبدالله د ساور میاستې په درویشتمه د یوې موضوع په اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست کې پوځیانو د ملکیانو په صحرایي محکمې وزلو او شکنجه کولو لاس پورې کړی او هغه یې غندلی و. ښاغلی عبدالله لیکلي و چې او پر نجونو او ښځو د بندیزونو لګول به هیواد د لا نورې انزوا په لور وړلو او قومي لانجو لامل وګرځوي او بالاخره هیواد د کورنیو جګړو پر لور بیایي. که څه هم هغه مهال په دې برخو کې د طالبانو او د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهې د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه او طالبان پر دې تورن شوي وو چې په هغه ولایتونو کې له ملکیانو سره ناسم چلند کوه، خو ښاغلی عبدالله د هیڅ ډلې نوم نه واخیستی. طالبانو هم دغه تورونه او اداوې رد کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د طالبانو لخوا په کوردن نه نظر بند و او ښاغلی عبدالله ته په مشروط ډول له کابله د وتو اجازه ورکړل شوې وه. خپله ښاغلی عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی منلې وه چې طالبانو یې دوه ځله د سفر مخنیوی کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله داسې مهال کابل ته بیرته ستنېږي چې د طالبانو د حکومت د افغان سیاستوالو سره د تماس کمیسیون هم ویلي چې د دوی په هڅو د مخنیوي نظام څو چارواکي افغانستان ته ستانه شوي دي. خو نیوکه پر دې ده چې طالبانو له دې پروسې یوازې د سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې او تر اوسه یې افغانستان ته ستانه شویو چارواکو ته په هیڅ برخه کې کار او مسؤلیت نه دی سپارلی. له طالبانو مقابل ته د ښاغلي عبدالله د ستنېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه ځواب را نه کړ.
موریدل چې د جمهوری نظام پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته کابل ته ستون شو. نوموړی د کابل په حامد کرزی هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل هیله ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یاده ونه باسي. UNHCR وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداروي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي د خوارځواکۍ لامل مړ شي. جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، فقر او لوګي په اړه د اندېښنو دوام. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ځل بیا لنړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقوقو د پاللو لپاره میلیونونو افغانانو سره مرسته وکړي. یونیسیف په خپل ټوئیټر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هغه ویډیو خپره کړې چې په کلیکل شوی افغانان د نړۍ له تر ټولو سخت بشري ناورین سره مخ دي. په دې ویډیو کې که څه هم ادعا شوی چې سکالي په ډیرو برخو کې بیوزلو افغانانو ته مرسته رسولې، خو داسې مهال چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو لګواخ مختی نړیواله ټولنه باید له افغانستان له یادونه باسي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا هم په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي غوښتنه کوي. د ادارې هم یو ویډیو کې چې د بیوزلو او لوګي سره مخ افغانانو ژوند پکې منعکس شوی په لاندو پیغامونو کې لیکلي، داسې مهال چې په کور دننه 15.1 میلیون افغانان بې ځای شوی او وچکالي هم ژوند لا پسې سخت کړي. دا هیواد له زپون کې بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا له قوله په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري او کچيري د مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارځواکۍ لامل مړ شي. له طالبانو مودې د خنو پاړه و پختل خو ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې که څه هم منلی چې په افغانستان کې بي وزلي زیاته شوی، خو دا ناورین په هغه کچه هم نه دی چې نړیوالې وایي. پرون د انګلستان د اوسنی حکومت د اپوزيشن کارګر ګوند مرستيال ډیوډ لامی چې تازه له افغانستان خپل وطن ته ستون شوی وویل هغه څه چې په افغانستان کې لیدلې د ډېر بد وضعیت ښکارندوی دي. خغلی لامی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل که څه هم افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوتو مخکې هم وضعیت ډیر کړکېچنو، خو اوس لا پسې خراب شوی. لامی چې د افغانستان په روغتونونو او نورو ځایونو ګرځېدلې زیاته کړې، په افغانستان کې ماشومان د لوګي لامل مرګ ته نږدې دي. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک بې وزلۍ او لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې نړیواله ټولنه یې لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو ته خوږی په داسې حال کې چې روسیا د اوکران په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت په غاړه واخلي. نو مولدا سرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې ترکمنستان له نوي ټاکل شوی ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال وکړي. د ولادیمیر پوتین د سرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګوندي اوکران پر ضد پوځي عملیاتو کې بوخت او د اوکران په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې کرملین ته د ترکمنستان د منتخب ولسمشر بیردی محمدوف د لومړي سفر کوربه و. نو موري د افغانستان له شمال لویدیز ګوندي هیواد ولسمشر سره په کتنه کې پر امریکا او متحدینو چې په افغانستان کې حضور درلود غږ وکړ چې د دغه هیواد د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. ولادیمیر پوتین وویل:
په نشمو تیوردمو اوبیژدنیو اسنونی اپیسایټس
په لکه باور لري چې د افغانستان د بیا رغونې اصلي مسولیت په اصل کې د متحدو ایالاتو او د حریدا متحدینو په غاړه ده. د شلکنن حضور په ترڅ کې افغانستان یو نازک او حساس پړاو ته رسول دي.
پوتین دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې امریکا، اروپا او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له امله په غوسه دي. په اوکراین باندې د مسکو د یرغل له امله د دغه هیواد ځینې برخې ویجاړې شوې دي. روسیه هم د فبروري په وروستیو کې په اوکراین کې د جګړې له پیل وروسته د نړۍ له بېساري بندیزونو سره مخ شوه. پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارج وایي پوتین هڅه کوي د افغانستان د بیا رغونې مسله راپورته کړي او پر واشنگټن او متحدینو یې ملامتي واچوي. څو په اوکراین باندې د برید او د هغه د درانه زیانونو فشار کم کړي.
پوتین دی عراق خبر نه یاد دی، امریکا په عراق کې هم کړی او په لیبیا کې هم کړی، مصر کې هم کړی و، یمن نور جوړ کې هم کړی ده. مارا مغر نه یاد دی، دا یاد دی خپل موخه ده پر د دې لپاره چې امریکا ډیر زیات یا غرب یا ناتو دا هیوادونه نیوکه په اوکراین باندې کوي او په نړیوالو اصول نړیواله قانون کې دا ملامتۍ په ملګرو ملتونو د مشهور په بنیاد باندې چې تاسو اوس په غیر قانوني او مثلا غیر مشروع حمله په اوکراین باندې په وهرین دی بل هیواد
که د افغانستان د تاریخ پانو ته وکتل سی په 1980 لسیزه کې پخوانی شوروي اتحاد نه کاله په افغانستان کې پوځي حضور درلود او له هغه وروسته د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت ملاتړ کاوه. خو د عزیز الدین مارج په خبره شوروي اتحاد بیا رغونې په برخه کې یا د قربانیانو کورنیو ته د خسارې د ورکولو په برخه کې په هغه جګړه کې چې د افغانستان ډیری زیربناوي ویجاړې کړي او درنه مرګ ژوبله یې اړولې هیڅ مسولیت پر غاړه ونه خسته. خو برعکس شل کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له واکمنۍ وروسته روسیې له افغانستان وغوښتل چې د افغانستان د کمونیستي حکومتونو پورونه ورکړي، هغه پورونه چې روسیې وروسته افغانستان ته وبخل. امریکا او متحدینو یې د اګست په 1 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون له مخې په افغانستان کې پوځي حضور پای ته ورساوه او افغان حکومت د لویدیز په ملاتړ د طالبانو په لاس سقوط وکړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
دوستانو دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 نوی ام اوریدلای شي. همدارنګا دی اف ام په دی اف ام لالاري زموږ خبرونه په 0.15 په ټول افغانستان کې البته په لویو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې زموږ مطالب، خبرونه او ریپورتونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویب سایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. همدارنګا زموږ د فیسبوک پانه هم تعقیبولی شئ، facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانه ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي، همدارنګه هغه که صوتي پیغامونه یا غږیز پیغامونه او یا هم ویډیوي پیغامونه چې تاسو پکې د خپل سیمې د حالاتو په اړه موږ سره وغږیږئ، موږ به تاسو غږیز پیغامونه په راډیو او تاسو تصویري پیغامونه یا ویډیوي پیغامونه په خپل ویب سایټ او فیسبوک باندې خبرې کو. تاسو کولای شئ چې دی واتس اپ په د ازادي راډیو دی واتس اپ په شمیرو باندې لا موږ سره تماس ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه راته ووایئ. د بدن د ښکلا د برخې یو شمیر ورزشکاران وایي طالبانو ترې غوښتي څو د ورزش کولو پر مهال د بدن ټول غړي پټ کړي. دوی وایي دغه امر ورته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ورکړل شوې ده. موږ وختل په دې اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست نظر هم واخلو خو الیکې جواب نکړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
از وقتی که طالبان به قدرت رسیده است هر روز برای مردم یک سری مشکلات.
محمد چله تیرو چلورو کلونو راهیسی په کابل کې د بدن د ښکلا یا جیم په برخه کې ورزش کوي. د طالبانو لوروستي اقدام نه خوښ دی او وایي چې په نارینه و هم د محدودیتونو لړۍ پیل شو. د هغه په خبره د طالبانو دغه ډول محدودیتونه ل ورزش د ځوانانو زړه توروي او د ورزش لپاره د خطر یو زنګ دی.
در جایی که ما تمرین میکنیم طبقه
غذایی که موږ ورزش کوو هلته ټول نارینه دي. خود طالبانو دغه ډول غوښتنې هیڅ دیني اړخ نه لري او دغه ډول چارې ورزشکارانو ته زیات ستونزې پیدا کوي
و این درخواست مشکلات زیات را برای ورزشکارا خلق کرده است.
وس پوښتنه دا ده چې د بدن د ښکلا د برخې ورزشکاران باید څه ډول جامې وکاروي. د یو شمېر شخصي کلبونو مسؤلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا ویل شوي چې د بدن د ښکلا برخې ورزشکاران باید داسې جامې ونه کاروي چې په هغې کې زنګنونه او له نامه ښکته برخې پټې نه وي. د دغو کلبونو مسؤلانو ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې خپاره کړو. د دغه ورزش یو شمېر روزونکي بیا وایي د بدن ښکلا په تیر پړاو سیالیو کې ورزشکارانو د پردی تر شا د داورانو په حضور کې خپل سیالۍ وکړي او پایلو به بیا د هغو جامو په وسیله وشوه چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د دغو روزونکو اندېښنه ده چې نشي کولی په دغه ډول جامو سره نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. مهدي چې په کابل کې د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغه شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې ورزش کوي وایي په دغه ورزش کې ورزشکار باید د خپل د بدن هغه برخې نندارې ته وړاندې کړي چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورته کار کړی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورزش کې باید هر شیبه د تمرین پر مهال د خپل بدن ځینې برخې وګوري او په دې باید پوه شي چې څه تغییر پکې راغلی. په دې باید پوه شي چې اول څه ډول و خو اوس څه ډول دی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی ویاندویانو زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. له دې وړاندې طالبانو په ملي اولمپیک کمیټه کې هغه افغان میرمنه چې ورزش یې کوو منع کړې وي او تر اوسه دوی ته د ورزش کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې له زورو زیات خصوصي کلبونه شته چې په دې کې د بدن ښکلا د برخې مینهوال زیات دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستان وړاندې په دې خبرونه کې ستاسو له ریپورتونو څو او بخې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. لدی به موم خبر کو چې د روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي د روغدو یا پنشئی موادو د معتادو میرمنو شمیر او رس تر بلې په زیاتی دود او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی درملن لپاره لازمي ورتیاوي نشته دي. همدارنګ به د خبرونه په دوهمه نمای کې تاسو دی تاند څنګه چې د سوانان لپاره د ازادي رادیو خبرونه دا اغام واوري د سپورت ونظام لرو د سپورت پروګرام به واوري. خو مخکې لدې نه چې د سپورت په پروګرام کې د سپورت په اړه ډیر نور مطالب واوري راځي د نن ورځې سپورتي خبرونه به واوري.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له هند سره د سیالي ډګر ته ښکته کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد سیالي د افغانستان په وخت 9:30 ماخام پیلېږي. د فدراسیون په وینا ملي لوبډله د یاد سیالي لپاره پوره چمتووالی لري او کېدونکې لوبه د هندوستان په کلکتې ښار کې ده. افغانستان له دې وړاندې له هانګ کانګ سره لوبه وکړه چې یو په دوی ماتې وخوړه. یاد سیالي روانه میاشت په هند کې پیل شوې او مخه د 2023 کال د آسیا ملتونو جام ته لاره پیدا کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د یادې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت شاوخوا 4:00 پیلېږي. د بورډ په خبره د دې لوبلړۍ دوه نورې لوبې به د روانې میلادي میاشت په 2023 شپږتمه او څلورویشتمه وي. د کرکټ بورډ په خبره کې افغان لوبډله دغه لوبلړۍ وګټي نیغ په نیغه کولای شي چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډله له دې وړاندې له زیمبابوې سره درې د ورځنۍ او سیالیو لوبلړۍ پیل کړې و چې درې واړه لوبې وګټلې او د نړیوال جام سوپر لیګ په جدول کې د خو نمرو په اخیستلو سره مخکې شو. او سویلي افریقا تېره ورځ هندوستان ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې هندوستان له سویلي افریقا سره د شلوریزو لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د ټولو وکټو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې 211 د منډو هدف وټاکه. سویلي افریقا یاد هدف د اوو وکټو په لرلو سره په 19 اور کې پوره او لومړۍ لوبه یې له هندوستان نه وګټله. دغه سیالۍ د نړیوال جام لپاره د سوپر لیګ لوبې دي چې د کرکټ نړیوال شورا د مهالویش له مخې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا راپورونه مرکه او اوریدونکو برخه ته مهرکلی کوو. په دې برخه کې لومړنی ریپورت د معتادو میرمنو پاړه ده. د معتادو یا روغدو میرمنو روغتیا پالان وایي په نشې موادو د روغدو میرمنو شمیر رستر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیا مرکزونو کې هم د دوی درملنې لپاره لازم ظرفیت نشته. روغتیا پالانې په روغتونونو کې د خو بسترونو پوره خوړو او د روغدو کسانو لپاره د جامو د نشتون شکایت کوي. د روغتیا پالانو په باور سره لدی چې دا ستونزې په تیر حکومت کې هم وي خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره سیاتې شوي. لبل پلاوه یو شمیر خزینه فعالان وایي د خزینه معتادینو شمیر زیات شوی او د چاري پټولنو کورنیو کې تاوتریخواله زیات کړي دي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
عدلی په 14 کلنۍ کې د خپل خوښې پرته واده کړی. د عدلی د روغدو کېدو کیسې د ژوند د نورو سختو ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوښي اخیستی.
دام کرات کول زبام کرار کرار لالم د په بغل کې برته من چې یو د دراک دوه د دراک کرار کرار دا غس کرار و سره مختصم او کرار د سره د ورځې یو ورځ کول یو ور لاړ دوه ور دا تک کال کې چې ز پاخته يم.
خدای واز عدالت نه ده چې د کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عدلی څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خو درې پاتې نور اولادونه یې په غیر مستقیم ډول په نشاخته شوی دي. نوموړی اوس مهال په فراه ولایت کې د ښځو ماشومانو لپاره د مخدره موادو د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهاله روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافی امکاناتو د نشتون خبره کوي. په فراه ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینو روغ د ناروغانو د سلبستریز روغتون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي خو اوس د غستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي رادیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمو خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سم نمریگی. جمعی و تنظیفات و پا برخه که هم کم اختراقلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو موگ ده سره لده چی جمنی را کل شوی او ویل شوی چی امکانات مو در تخه کهو.
حالاتی که آمده خدمات ضعیف شده که یه هم واده داده شده که یه هم بهتر میشه.
لبل پلاوه بیا پروین توفان پا فرا ولایت که مدنی فعاله ده. نموری وی ده خزینه و روگ دو کسان و پشمیر که زیادوال راغلی او ده غچاره دیدی لامل شوی چه پا طولن و کورانیو که ده تاوتریخوالی کچه زیاده شی.
در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که
در روغ دو کسانو په برخه کې کم کارونه شوی او دانشی کولای چې در روغ دو کسانو د زیاتی دو مخونی سی. دغه چاره در طول و خواه و لپاره در اندیخنی ور مسئله ده. کورنه اندیخمنی دی پا کورنه او که تاوتریخوالی مخ په زیاتی دو دی. دغه چاره پا طولنه که در یو دول بی نظمه سبب شوی
به هم زدن جامعه گردیده.
د ازادي رادیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توک دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمیر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د ښځینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
وړاندې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو، خو تر هغې مخکې یو بل رپورټ. د ناتو مرستیال مشر وایي داسې نخینې خاني نه ویني چې روسیه به په فنلند او سویډن د برید توان ولري. میر شیاجوانا پرون د غبرګولی په شلمه وویل په نږدې راتلونکي کې به په ناتو کې د دې دوو هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وشي. تفصیل له احمد تکره.
د ناتو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرشیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس مهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نشانې نه وینو چې روسیه به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال اوسو، خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي، د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې ماده په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیه سره چې د ناټو غړي د خبري روان دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزه په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
مر سیمه سدا د معروف ولسوالی د بارډر ته چیرم یو علاجرغه ورتوای علاجرغه سیمه ده. نو پر دغه باندې د پاکستان له اړخه تار دی، زمر لارې نسته. تقریبا د وړو غونې دا ټیم د پسور لسنین زره پیدا لبولدا که مو راوړو 200 کرایه ده او تیل پر دغه چم ګران دی. طالبان چې کوم مرسته وکي وروره هغه باج خلکو ته ډیره ورسیږي، باج ته لوژ ورسیږي. سر د خلاص یو پارسل ورجی ګرسه و دا مسکنان تواور کړی دی. بل مشای نه دیل دلی نه روړ لرو نه کلینیک لرو. طالبان ته زموږ دا خواش دی دا زموږ روړ دی راپوخ کې کلینیک دی راکې. موږ مریضان موږ پاکستان ته بیای، پاکستان لار نه راکې، هغه پر لارې مړ شي. دوی درې شپې موږ وتار ته وکړو، موږ نه لکې نه د شکریه د زموږ خلک لري. تر اوسه معروف ولسوالی فعال لانه ده. د شکرو په بابت کې طالبان خو پاکستان
افغانی ما د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په طالبانو باندې ټوله نړۍ د دې ترڅنګ ټول افغانان خبریالان رسنۍ دا ټول اور باندې شرخ کوي چې ټول شموله حکومت راولي په رسمیت په موږ پیژنې. اقتصادي ستونزې به مېسته سي، سیاسي ستونزې به مېسته سي، هر څه به خدای خیر خیرت کوي. د ټول شموله حکومت څخه مطلب دا نه دی چې تاسو د تیر حکومت رئیسان وزیران والیان او داراولي بیرته په وسپه باندې وکړي، بلکې د ټول شموله حکومت څخه هدف داري چې تاسو چاري کارونه اهلي کار ته وسپاري. د مخابرات وزیر مو کمپیوټر ساينس پونځي ته وګماري، انجنیر وګماري، د اقتصاد رئیس مو، د اقتصاد وزیر مو، د اقتصاد پونځي فارغ وګماري، همدارکم شاروال مو، اداري او مدیریت چې ویلي حق خلګ وګماري. نو بیا تاسو یو ټول شموله حکومت نړۍ ته وړاندې کړئ. نو کله چې تاسو دغه خلک وګمارئ په دندو باندې، هم به افغانان درڅخه خوشاله وي، هم به نړیوال په نړۍ کې چې زموږ کم قدرونه دي هغه به هم هېواد ته د راتګ دپاره زړه شي، ځکه هغه خلک چې تاسو دلته راغواړئ دا کمیسیون مې جوړ کړی دي، هغه وایي چې زه دلته درسم زه څه وکم، په دولت کې وجبه نشته، د سیاسي فعالیت اجازه نشته، تجارت بند دی، نو زه څه شي وکم؟ نو ستاسو څخه مې هیله دي چې داسې یو تګلاره برابره کړي تر څو د پوهنتون فارغین، د پوهنتون استادان، هغه کادرونه چې په دې برخه کې درسونه په نړیوالو موسسو کې داخل کې د افغانستان ویلي تر دغه سلوړو پوستو پورې ورسیږي، تر څو خلکو ته خدمت وکړي. ملا صاحب په انجینری نه پوهیږي، ملا صاحب په کمپیوټر ساینس نه پوهیږي، هغه خلک چې اوس هم په حکومت کې ورسره داخل دي، د تیر حکومت کارکوونکي، هغه د یوې روپۍ واک هم نه لري، او یا هم په تیر وخت چې کامیاب شوي دي په واسطو تللي دي. زموږ محصلین تکړه تکړه خلک دي، د پونتون سفارغه شوي دي، ښه استعداد او لیاقت لري. نو ستاسو څخه مې هیله ده چې دا پیغام بار بار نشر کړي تر څو د دې تر غوږو ورسیږي، ځکه طالبان اوس ډېر واټساپ کاروي، راډیو چې ډېر غوږ نه یې نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
دوستان اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د جمهوریت نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن بیرته افغانستان ته ستون شو. ښاغلی عبدالله درې څلوېښت ورځې وړاندې له کابله وتلی و. هغه د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هیله یې دا ده چې ټول افغانان په خپل وطن کې په آرامۍ او عدالت کې ژوند وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان له یادونه باسي. یونیټ سی آر وایي له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې هیواد کې بشري وضعیت ته په کتو له میلیونونو انسانانو سره بیړنیو مرستو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې 22 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو که بیړنۍ مرستې ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوارسواکۍ له امله مړه شي. په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په ویجاړولو تورنه ده، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي امریکا او متحدان باید د افغانستان د بیا رغونې مسولیت پر غاړه واخلي. نوموړي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د ترکمنستان له نوي ټاکل شوي ولسمشر سردار بیردی محمدوف سره د کتنې پر مهال کړي. د ولادیمیر پوتین دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې دا هیواد د خپل ګاونډي اوکراین پر ضد پوځي عملیاتو کې ښکیل دی او د اوکراین په ځینو برخو کې جګړې تودې دي. او دا ناتو مرسیال مشروعی دا سینخی نخانه نوینی چی روسیه با پر فنلند او سویدن دا بریتوان ولری. میریشیا جوانا پرون وویل چی پنجده راتون که با دا ناتو دا دی دو هیوادونو دا غلیتو پاڑا پریک رو گرد. او سم رازو ونیزو پروګرامونو ته د سپورت خبرونه وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څنګه مه هېروي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې مهر کله کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. درنو ملګرو پروانه خبرونه کې به ووري چې د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه کرکټ لیګ لپاره د لوبغاړو د پیر یا ډرافت مراسم تر سره کړل. دا چې په دې مراسمو کې کوم کوم لوبغاړي د کومو لوبډلو لوري اخیستل شوی په دې اړه به بشپړ معلومات درکړو. دا به هم ووري چې د افغانستان یو شمیر خزینه ورزشکاران وایي چې د لسو میاشتو په تیریدو لا هم طالبان ورته د ورزش اجازه نه دا ورکړي. په دې اړه به په یو راپور کې معلومات ووري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوي ته 3-0 په وړاندې د یو ورځنی لوبو په سیریز کې ماته ورکړه او دغه سیریز جامې په خپل نوم کړ. په دې اړه به هم معلومات درکول مخ سره پاتې شي. یو بار بیا هرکلی درنو اوریدونکو زموږ غږ له آزادی رادیو نوري لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان کرکټ بورډ د دې هیواد د کرکټ د تر ټولو ستر لیگ شپږیزه کرکټ لیگ لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تر سره کړل. سږ کال په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. دا چې کوم مهم لوبغاړي د کومو لوبډلو لوري اخیستل شوي دي په دې اړه مې د ورزشي خبریال او د کرکټ د څارونکي عبدالله صحاق سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ بورډ چې د شپږیزې په نوم باندې کوم لیگ تر سره کوي دا د 2014 کال نه را پدې خو وزل دغه سیالۍ تر سره شوې دي چې دغه د ځل به په 2022 کال کې دا تم ځل لپاره یا هم ماتم پړاو تر سره شي چې د دغه سیالیو کې تیر په تیرو پړاوونو کې شپږو لوبډلو ګډون درلود چې دغې لډلې سپینغر، بندامیر، امو، بوست، کابل او د مسینک لوبډلې وي. دا ځل د تیر خلاف دو نور لوبډلې چې د پامیر زلمی په نوم او د هندوکش ستوري لوبډلې په نوم باندې ور اضافه شوي دي او سږ کال به د تیرو پړاوونو په تفاوت سره ترسره شي او تقریبا دا سیالۍ